نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي، او دویمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
ښاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي راډیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له ښاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبرې وکړم. تر وی خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د ښاغلی انزور سره ژغیدلایم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په راډیوي مجله کې واوري.
ل لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت کې چې زه د ژورنالیزم محصل وم په کابل پوهنتون کې، له دغې جریدې سره مې علاقه وه، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پرې کوله، بلکې لومړنۍ مقالې مې هم په هماغه وخت کې چې زه محصل وم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړني پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډېر د موضوع له پلوه ډېر مهم آثارو د ولس پر بیدارۍ کې او یو نوی پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصرې دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل هغه د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه پخوا تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډېر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې ستاسو د دکتورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورځنګ اغیزې هم دې ته ونه هڅولې چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړي او دا پښتو پانګه یې سر راغونډه کړي؟
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ڈی په ډیزرټیشن کاوه، دې هم خپل یو خاص انګیزه وه چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دي دا راوباسم او د یو ځانګړي اثر، د یو ځانګړي رسالې په توګه مخبره کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او له دې کومه دا کار ترسره شو.
د سراج الاخبار آثارو ته تاسو اشاره وکړه، مخکې وویل چې لومړني پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپي بڼه باندې راوتلي دي او چاپ شوي دي. ستاسو په نظر ډېر ارزښمن کوم شان تاسو تشکر رسول کې یو څه ته اشاره وکړي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کاله نشرات کړي دي، د 1290 تر 1290 هجري شمسي کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنه کې یا په ځینو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستیو کلونو کې بیا تقریبا په هر غنه کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونه هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوي دي، منصوري لیکنې هغه مې هم راوړي دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغو آثارو دي هغه موږ ته ډېرې جالبې دي. موږ کولی شو چې ووایو چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیه د پښتو شعرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم وو چې زمون د پاره نن هم ډیر ارزښت لري او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانیه له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسته د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوي لیکلی دی په هغه وخت کې، البته داوي تخلص یې نه کاوه، عبدالهادي پریشان و. او بیا په بله ګڼه کې بیا دا مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی. هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله و چې قفس کې ژړل، دای ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولې نه پوښتي څوک حال زما یو له بله، ولې نشته بې فغانه کاروبار زما، ولې حبس ابدي راغی وار زما. دا یو ډېر لوی شعر دی، دا د ازادۍ
بیا تر ډېرو کلونو پورې. انځور صاحب، د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و؟
بالکل، همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هېواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې، بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انځور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډېر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته یې تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډېر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سړی پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دا اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. دا د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زموږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې، څه ډول اثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړي، د قانون د جوړولو لپاره، د قانون د رعایت دپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي. او د بېله شکه چې په لومړنیو دغه آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه، یوازې په پښتو او په دری ادبیاتو کې، بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي اثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه یې د تعامل وړ ټکي لري.
انځور صاحب بخښي، دا هنري کمزوري چې تاسو اشاره کوي، فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کوو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده، ما هم دغه ته په خپله مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وایي دا څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنګارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلې زمانې ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
بالکل همداسې ده، او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی، د کنه لکه رنګارنګ ترقې
دي. یو بل بیت کې وایي چې دی یعنی آلمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډېر دي، یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډېره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارت اخیستی دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه نه څه خبر کړو.
د کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور له مخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و، او د دې تر څنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکارۍ، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانۍ لوحې. دا کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 5,300,000 مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 6,000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته، او له دې ډلې د عربي ژبې 1,000 داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د 10 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانۍ خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شیرونه، سکندرنامه او نظامی گنجوي. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي چکپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي، نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1300 کال کې په پلازمینې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله، خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون دې کتابخانې ته د خپل کور 6,400 کتابونه وړیا ورکړل. څه باندې 40 کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جیفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. 2 کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس 3 ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ویرجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. د موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته، مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر 6,000 ډېرې تولي په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. لانه نه اته کال مخکې د کانګرس کتابتون کلنی بودیجه څه باندې شپږ سوه میلیونه ډالرو ته رسېده، چې په 2021 کال کې دا بودیجه 800 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هره ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22,000 نوي مواد سپارل کېږي، چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10,000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري، او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شایي خورا محدودو افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څېړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې دې ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي؟
امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي، د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې، مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی. هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلی یم، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو نوو کتابونو ډکې یي. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی، هغه ورسره یي، او زاړه کتابونه به په ډېر په احتیاط کورې، او هلته بیا ډېر نظارت شته کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس اخلي نه اخلي. ولی زه چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله، او په کتابونو پسې مې اره خاص سترګې کشوله. هیڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولی د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم، د درې شیانو ډېره جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او دریم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا پر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته موږ خاصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځې، مګر زموږ آثار ټوله ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته ته یو اکسس درکول کېږي، او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې، انټرنیټ ته لاړې، زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپین ږیری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې زلته کتابونه نه وینم. هغه راته ویله چې وی خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته شر راغلی مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه، هر کاغذ چې هر ځای چاپ شوی دي، هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي، او ټول په سپیس کې دي، په فضا کې دي. او که تا چیرې په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلی، هغه زموږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څرنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ار څه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغو ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوې ده. دا په خامنشي لیکل شوې ده، دا مثلا په عبدالبخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوې ده، په دیوانګري لیک باندې لیکل شوې ده، په باختري لیک لیکل شوې ده، په یوناني لیک لیکل شوې ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبې لیکل شوې دي. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوې ده، یعنی په بیلابیلو لیک بڼو باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټیش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي، بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کوي، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کوي. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپله دا څه شته. بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص نمبر لري، د هغه په اړه مطالعات کوي، نو بیا کېدای ستا
دلته هغه نسخې سه تقریبا لاغ را ورس لیکل سی وی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوي ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کې کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
په پښتو فارسی دا سیمه په ژبو اوزبکی په ترکمنی څو نشان شته د مکمل پراته دي دا یو مشخص اکسس واړی شته ته درکول سی بیا به دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واړی افیشل اکسس واړی اکیډمی اکسس واړی او عام مطالعه کوونکي پایسته متګ واړی ما ته کوم ما چې کوم ونده اخستې ده یا مثلا ما کول سوې دي د پروفیسر په هیڅ چیز پلیسم چې دغه ته ننوځم دا پورټال چې ورته وایي هغه ته هغه اکسس ته چې په کوم حد ننوتلی سم هغو کې چې ما کتلي دي تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکښې کېږي حتی ځینې کلمې نسخې د دستارنامې هلته شته ځینې نورې شته خو د دغه ډیجیټل لایبرري تفاوت چې ما د دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکتي هغه دا دی چې دوی ځینې برخې پټوي دوی ټولې برخې تاسو په لاس نه درکوي.
مرحوم صاحب ما په خپله په آنلاین ډول د کانګرس د کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوو چې یوه برخه دوی راکوي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي. فکر نه کوي که چیرته تاسو یوه لویه اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړله چې د ریسرچرت په صفت باندې ورننوځي د کتابتون ته د لوستونکي په صفت باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي؟ بلې
دا ډیره ښه خبره وه ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بم دي او دغه موږ ته ډیره چې ستونزه جوړه کړې ده. د افغانستان د ژبو اطلس یو سلو څه ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په دغه کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه را دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برختنه نه زیاتی فکر کوي چې حتمن کوم خرابکاري ته نیته بدبختي دا ده چې زموږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چې هغه ډېر کم وو هغه مطلق د لاس ورکړی.
مرحوم صاحب دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی؟
جالب شی خو څو شان جالب ماته مشتراګلی یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی. دی په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو یو وینډو ورته وایه یو ډیسک ورته وایه یا یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول سوی دی او چې کله غواړي چې د افغانستان برخه مطالعه کړي نو دوی ته راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل. بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پوښتنه وکړه کوم کس چې د برخه مسول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړی سپېڅلې بیرغونه کې وګرځېدم هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ. یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل یو بیرغ او تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم ورسره نوشتل. اصلې ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی احوال دا ستاسو بیرغ دی دا داسې خبره ده مال څنګه خبره ده دا تقریبا 15 کاله کې دلته پروت دی. چې مې کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا هغوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و او دا بیرغ د غلطه چړی دی. ما هغوی ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندلې دی هغه تور سور زرغون بیرغ دی دا نه دی. دوی ویل ولا موږ نه پوهیږو تاسو موږ ته یو څه ولیکئ. نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه دغه برخې رئیس یو ښځینه هغه ته ولیکئ چې دغه بیرغ زموږ نه دی دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دی هغه دا نه دی. نو هلته مې خپل ایمیل هم ورته ولیکئ له نیکه مرغه چې په سبا یې ما ته د هغه دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دغه ستاسې خبره واخیستله موږ به انشاءالله ډېر ژر دغه وکړو ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې سوی دی نه د افغانستان د برخې څوک راغلي دي چې موږ ته ووایي چې دا بیرغ زموږ نه دی. نو دا ستاسې خپله ستونزه ده تاسې مطمئن اوسې موږ پښتنه کوي. څو ورځې تیرې سولې له نیکه بخته ورم ورځ ما ته دماغ برخې پرېیسې ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې. موږ ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و. دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی. موږ دا د تور سور زرغون بیرغ بیرته ولګوي او هغه عکس یې ما ته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننې د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستي شیبې به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس له واده مخکې ناوی او زوم ته په ځانګړې ورځو لکه اخترونو کې د جوړی پنوم جامې، میوې او نور د سینګار وسایل ور وړل کیږي. اکثر خلک پرې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل دا سجلړو د خبريال پورا پور کې
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوي کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوي او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود له ډېر پخوا پاتې دی. دغه دود که هم د وخت په تیرېدو تغیر شوی خو خپل ارزښت یې اوس هم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود په کښته یا لوړه سطح لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوي کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه بی شافیا د جوړې د دود پاړه داسې وایي.
اول د زوم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه ویته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای او کوچی او مثال نو میوای یا شریخ یا پلودای بالا شوشدو علی په دریو په شی یوس شسا چری جوړ کې بیا نو نه وی د خاصه ورکیږي نه وی د بیا شیسه غاړو مثال لنګي او سدری بوټنو شی سره پستا او بادام جواز دا می وشه می وسره برابر کړی کچی او کې کو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړې خواوې دا ژمنه کوي چې ملا ماتوونکي دودونه به نه کوي خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دود ترسره کوي چې ناوی یا زوم ناامید نسی.
بیا څوک څوک بیا داسې چې وایي مې راوړه نه دروړو هغه بیا هم بیا د ناوی د خواڅخه بیا د ناوی مورته خو نور کوي وایي یا د زوم ناامید نه پرېږدم یا د زوم د خواڅه وایي ناوی ناامید نه پرېږدم مروړې نو بیا هم که د زوم د خواڅه ورکړه وسې د ناوی مور مجبوره کېږي ورکوي بیا وایي بد کار دی نو زوم ناامید کېږي او که د ناوی د خواڅه ورکړي بیا د زوم دا مجبوره کېږي وایي ناوی ناامید د نه پریږدم ضرورو دا شخوان کې نه یې شپې زوم شپې شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړه نه دراوړې د زوم د خاله بیا وای زوم ته جوړه نه دراوړې نو دا به خون نه کې چا یې نه دور تراوړې دا به خون نه کې.
دا اخترېز جوړو دوه دیوازې تر واده پورې نه دی محدود. کله کله له واده څخه کلونو تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود غنی. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغه سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کښې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاته دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې تر څنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسۍ یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبري مجله رانغاړو. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. شریخ